تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر څلور بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې اوسه خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې خبرو. لا وروسته به اونیزه خبرونه هم د پروګرام په دویم نیمای کې اوري. خو تر هر څه وړاندې به خبرونه واورو چې اسرار الله مومن وړاندې کوي.
کومبه د مهم خبرونو سره ټکی. په شمالي وزیرستان کې د جبري لادرکه خلکو کورنۍ احتجاج کړی. امریکا وایي د ترګري مخنیوي لړ کې له پاکستان سره همکاري کوي. او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي پولیسو په یوه ورځ 800 افغانان نیولي دي. د شمالي وزیرستان په مرلي کې یو شمیر کورنۍ د پوز د مرکز مخې ته مظاهره کړې. د اکتوبر پر دویمه شوې د احتجاج کې نارینه ښځې او ماشومان شامل وو. مظاهرچیانو له پوز غوښتنه کړې چې د دوی هغه خپلوان یا پرېږدي او یا د هم عدالتونو ته وړاندې کړي چې په بېلابېلو تورونو یې نیولي او لادرکه کړې دي. په مرلي کې د ملي جمهوري غورځنګ یو مشر جمال داول د اکتوبر پر درېمه مشاله ډوبته وویل چې دا اول ځل نه دی چې امنیتي ځواکونه خلک نیسي. هغه زیاته کړه چې په دې لړ کې باید عدالتي کاروایي وشي. بلخو امنیتي چارواکو چې نه یې غوښتل نومونه یې خپاره شي له تفصیل ورکولو پرته مشاله ډوبته وویل چې له نیول شوو کسانو پلټنې روانې دي او که بې ګناه وو زر به خوشې شي. امریکا وایي د ترګري مخنیوي لړ کې له پاکستان سره همکاري کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند میتیو میلر د اکتوبر پر دوهمه په واشنگټن کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې پاکستان ته له ترګریزو بریدونو ډېر تاوان رسیږي. نوموړي زیاته کړه چې هغوی ترګرۍ ته د ماتې ورکولو لړ کې له پاکستان سره همکاري کوي.
We cooperate with Pakistan in a range of multilateral fora.
نوموړی وایي موږ له پاکستان سره په ګډو فورومونو همکاري کوو. په دې کې وسلوال ترګر ګرځول او نړیوال حکمت حملې جوړول هم شامل دي چې دا رنګ ترګرو ته ماتې ورکړو. د برسال کې دا چې د سپتمبر پر 29 د پاکستان په مستونګ او هنګو کې په دریو جلا جلا بریدونو کې لږګونه کسانو وجل شول. یوازې د مستونګ په ځنګړګي برید کې نږدې 50 کسان وجل شوي وو. بلخو د پاکستان حکومت وایي د ترګر مخنیوي لپاره کاروایانې روانې دي. خو عامو خلکو په وار وار مشالې ډوته ویلي چې ریاست د ترګري له منځه وړلو کې جدي نه دی. د خیبر پختونخوا د ډیر اسمل خان په درزنده کې شیرانی قبیلې د عمل لپاره جرګه کړي. د درزنده په پیر غونډۍ سیمه کې د اکتوبر پر دوهمه شوې د جرګه کې د بېلابېلو کلو مشرانو ګډون کړی وو. د شیرانی قبیلې یو مشر مولوی محمد اسلام له مشالو سره په خبرو کې ویل په جرګه کې پریکړه شوې چې له امن خرابونکو سره به هیڅوک نه ودرېږي او نه به ورسره رابطې ساتي. نوموړی زیاتوي چې څوک امن خرابولو لپاره ورځي نو قوم به یې پر ضد ودرېږي. دا غوښتنه هم وکړه چې دوی په سیمو کې پر موجودو چک پوسټو دي د شیرانی قبیلې کسان وګمارل شي. دوی پر حکومت غږ وکړ که تحفظ یې نشي کولی نو بیا دې دوی ته اجازه ورکړي چې خپل تحفظ په خپله وکړي. د براز حال کې دا چې د خیبر پختونخوا ګورنر غلام علي تیر ورځ په پېښور کې په یو غونډه کې د وینا پر وخت ویلي وو چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو ځپلو لپاره کوټلي ګامونه اخیستي دي. هغه زیاته کړې وه چې ترګري به بیا پراخېدو ته نه پرېږدي. د پاکستان کورنیو چارو نگران وزیر وایي د افغانستان او ایران پر پولو قاچاق کې د ښکېلو امنیتي ځواکونو پر ضد کاروایي کیږي. سرپرست بوکټی د اکتوبر پر دوهمه په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې ویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې په وروستیو کې په قاچاق کې سرحدي ځواکونه لاس لري خو هغوی ته به سزا پوز ورکوي. نوموړي د دغه امنیتي سرتیرو شمیر په ډاګه نه کړ خو زیاته یې کړه چې د هغوی پر ضد د پوز دننه عدالتي کاروایي کیږي. تر اوسه پوز په دې اړه څه نه دي ویلي خو زیاته کړه چې د پوځ مشر جنرال اسیم منیر ویلي چې په کاچا کې لاس لرونکي پوځیانو ته به سزا کیږي. بوکټی زیاته کړه چې د اګست له میاشتې راهیسې یې د نشه یي توکو د قاچاق 242 قضیې ثبت کړي او د غیر قانوني پیسو د لیږد کاروبار کوونکو پر ضد یې 1038 پایاري درج کړي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا وایي په اسلام آباد کې د افغانانو نیول زیات شوي دي. د دې شورا مشر میر احمد روفي د اکتوبر پر درېمه مشالې ډوته ویل چې دوه ورځې مخکې د اسلام آباد پولیسو دغه خاره اتسوه افغان کډوال نیولې وو. د هغه په وینا بیا وروسته یې 400 هغه افغانان خوش کړل چې د اوسېدو قانوني اسناد یې درلودل. روپی زیاته کړه چې که څه هم په ټول پاکستان کې د کډوالو نیول زیات شوی، خو په اسلام آباد کې یې ورځ ډېره بده ده. بلخ په سند صوبه کې د افغان کډوالو وکیل منیزه کاکړ مشالې ډوته ویلي چې په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ نه ده درېدلې او 600 افغان کډوال لا هم په زندانونو کې دي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالله کاکړ ویلي چې هر هغه څوک به له خپلې خاورې وباسي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې چارواکو بیا مشرانو ته ویلي چې په دې اړه یې له پاکستاني حکومت سره خبرې روانې دي. اوس هم اخره د کرکټ خبرو، د 50 اوریزه نړیوال کرکټ کپ لپاره تمریني دوه لوبې نن په هند کې روانې دي. پاکستان او آسټرالیا ترمنځ اړومبي میچ کې تر دې مهاله آسټرالیا په 4.3 اورونو کې 200 رنزونه جوړ کړي، 15 لوبغاړي اوټ دي. پاکستان لا هم بیټنګ نه دی کړی. دغه راز بیا د سریلنکا او افغانستان ترمنځ هم لوبه روانه ده. سریلنکا په 9.4 اورونو کې 238 رنزونه جوړ کړي او دوه لوبغاړي اوټ دي. افغانستان لا هم بیټنګ نه دی کړی. او تر دې مهاله مشال خبرونه
خبرونه مو لمشال ریډیو اوردل چې اسرار الله مومند وړاندې کړل. د شمالي وزیرستان په میرالی کې په زور د لادرکه کسانو کورنیو د پوځي مرکز مخې ته د احتجاج پر وخت ویلي چې د هغوی خپلوان دي خوش کړل سي. پر ټولنیزو رسنیو خبر سویو ویډیوګانو کې ښکاری چې په دې احتجاج کې ښځې او ماشومان هم شامل دي چې د پوځي مرکز یا کینټ دروازې مخې ته ولاړ دي او وایي چې پوځي خپلوان نیول دي. دا کسان داوه کوي چې نیول سوي کسان بی ګنا دي، خو که بیا هم پرې کوم تور وي نو د دوی په وینا عدالتونو ته دي وړاندې کړل سي. تر اوسه چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. عمر وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان میرالی کې د اکتوبر په 2 هغه کورانو د میرالی کینټ مخې ته لاریون وکړ چې د دوی په وینا خپل خپلوان یې ورک یا لا درکه کړل شوي دي. د میرالی زنه خزینه او هغوی ماشومان دغه احتجاج ته راغونډ شوي ول او د خپل ورکو کسانو د بازیابۍ یا خوشي کولو غوښتنه یې کولې. میرالی کې سونه وړاندې هم دغه خزینه د میرالی کینټ مخې ته په احتجاج تللې وې. د میرالی اوسېدونکي وایي چې پرون انتظامی سره خبرو پس احتجاج وزنډول شو، خو مظاهره کوونکو وویل چې دا دوی له درکه کړل شوي کسان کا ګناګار وي نو عدالت ته دی وړاندې کړي، غني خوشي دی کړي. د میرالی اوسېدونکو او د ملي جمهوري غورځنګ خیبر پښتونخوا صوبایي ویان جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د مودینه دوی غوښتنې کړي چې د له درکه کړل شوو کسانو سره د قانون مطابق چلن وشي، عدالتونو ته دی وړاندې شي. نن یې میرمنې او ماشومان هم احتجاج ته مجبوره شوي.
مخکې هم دا احتجاج شو، یو پر مخکې هم، مطلب دا مسله ډیره سنجیده شوې هم ده. وخت په وخت زمونږ نمائندګانو موږ په خپل هم د دې خبرې غوښتنه کړې ده چې یاره د کم مسنګ پرسن چې دي د دې سره د مطلب یو وضح قانون په مطابق داسې چلن وشي چې یک مطلب که دوی ګنهګار دي او عدالت ته پیش کړی شي او دوی ته د یو سزا ورکړی شي، او که ګنهګار نه باید چې هغه پراسس داسې وي چې کم از کم د خلکو یو تسلی او یو دغه خوي چې مطلب د دې څه کیس روان دی، څه کیسه روانه ده، یا مطلب په دې باندې څه جرم ثابت شوی دی او یا که جرم نه دی په ثابت شوی نو دوی را خوشي کړی شي. زمونږ د جلسې او د جلوس آواز خو تر اوسه پورې دې ریاست وانه اورېدو. خبره دې ځای ته لاړه چې اوس زمونږ زنانه او ماشومان راوځي او د خپلو ورکو کسانو مطالبه کوي. نو یقینا دا د دې وجه د خلکو آواز خو ریاست اوري نه، د دې سره د قانوني چلن وشي، د ملک عدالتونه شته.
د میرالی خزینه او ماشومانو د خپل ورکو کسانو لپاره دغه احتجاج پاړه مو چې د میرالی انتظامی او فوزی چارواکو وپوښتل، نو د انتظامی او فوز دوه بیلابیلو چارواکو چې رسنیو سره د خبرو اجازه یې نه درلوده د نومونو نه څرګندولو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې کم کسان چې فوز نیولي په پلاټنو کې یې خپل منلي چې د وسلوالو سره یې رابطې دي، مرسته کوونکي دي، بے گنا کسان نه نیسی. دوی وویل چې پلاټنې روانې دي، څومره هم چې د ترهګرۍ یا وسلوالو سره د مرستو په تور کسان نیولې شوي د پلاټنو پس چې بے ګنا وي هغه خوشي شوي دي. خو دوی دا نه وویل چې دغه پلاټنې څنګه او چرته کړي، یعنی عدالت ته به سپار یو کنه. پښتون ژغورنه غورزنګ او د لدرک کړل شو کسانو کورنۍ د سو کالونو نه خپلو احتجاجونو کې د خپلو ورکو کسانو په اړه غوښتنه کړې چې داسې کسان باید عدالتونو ته وړاندې شي. قانون سره سم که ګناګار وي نو سزا دې ورکړي، خو د کالونو پورې بغیر د عدالتي کاروایي دې خلک بندیخانو کې نه ساتل کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. ډیر اسماعیل خان، د درزن دی سیمې شرانی قبیلې مشرانو د اکتوبر پر دویمه نیټه جرګه کړې ده. دوی وایي دا جرګه یې په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره کړې ده. د دوی په وینا په سیمه کې امن دومره خراب شوی چې له یو کلي بلې کلي ته نسي تللی. دوی وایي په سیمه کې امن پر ځای کول د پاکستانی حکومت او چارواکو کار دی، او دوی پر هغوی غږ کړی چې په سیمه کې دی امن پر ځای کړي. په دې اړه مو د ډیر اسماعیل خان له انتظامی سره هم د خبرو هڅه کړې ده. تفصیل یې د اشتیاق مسجد په رپورټ کې.
د ډیر اسماعیل خان سب ډیویژن د رازنده شیرانی قوم مشرونه 13 ورځ په پیرغونډۍ سیمه کې د امن غوښتنې د پورا جرګا کړی دو. په دا امن جرګا کې سب غوښتنې وشوې. د شیرانی قوم یو مشر مولوی محمد اسلام بداغا براکش مشال ریډیو ته ویایي شیرانی قوم په درازنده سیمه کې امن جرګې په سواجا کوي. په دغې براکښې د پښتون ژغورنې غورځنګ درازنده سیمې مشر نذیر الله اغوان خبرې وروي. درازنده سیمه یو بل مشر یونس خان شیرانی ویایی چې په سیمه کې د خلک ژوند او مول ژغورنې ذمہوري د ریاست دو. مشال ریڈیو چې د درازنده سیمه امن جرګې غوښتنه په باراکښې د ډیرا اسماعیل خان ډیپټی کمشنر منصور ارشد سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. او د درازنده سیمه امن جرګې مشرونه د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په سیمه کښې یې د امن حالات ښه کولې د پوره دا زر ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان نگران حکومت وای د کاچاک یا سمګلینګ مخنیوي لپاره د دوی د رواني مبارزې پر وخت ثابته شوې ده چې په دې کار کې د پاکستان امنیتي ځواکونه لاس لري. البته د کورنیو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی زیاته کړې چې شکیلو سرتیرو ته به ولسی عدالتونه نه بلکې د پوځ دننه سزا ورکول کیږي. د هغه په وینا دا ډاډ ورته د پاکستانی پوځ مشر جنرال منیر ورکړی دی. خو څېړونکي وایي په قانون کې کاچاکبرو ته ټاکل شوې سزا واضح ده او د عملي کولو لپاره یې د بیانونو نه بلکې د عمل ضرورت دی. د څېړونکو په وینا کې د سرفراز بوکټی او پوځي مشر خبره رښتیا وي نو دا د پاکستان اقتصاد لپاره ښه خبر دی، خو د دوی په خبره د ملک په تاریخ کې داسې مثال نشته چې پوځي افسرانو ته دې په دغسې قضیو کې سزا اورول شوی وي. راشد خټک نور حال راکوي.
د نگران وزیر داخله سرفراز بوکټی د وینا تر مخه د پاکستان د پوځ مشر خپلو خلکو ته ویلي چې په دوی کې هغه کسانو ته به سخته سزا ورکول کېږي کوم چې په پوله په سمګلینګ کولو کې لاس لري. په اسلام آباد کې په 2 اکتوبر یو پریس کانفرنس ته د وینا په وخت د ایران او افغانستان په پولو د سمګلنګ په اړه د سوال په جواب کې د اویل
سمګلنګ جتنی وی ہوئی ہے یہ کوئی ووٹوں پہ نہیں ہوئی ہے یہ سمگلنگ جو ہے وہ
دا سمگلنگ په وخانو نه ده شوی دا سمگلنگ په ټرکونو کې کېدو د پاکستان ارمی چیف ډیر په صفاتو کې زما په وړاندې په غونډه کې اویل چې داسې خلکو به نه صرف کورټ مارشل کېږي بلکې جلونو ته به هم لیکل کېږي د پوز د احتساب خپل طریقہ کار دی او عام خلک ترې نه خبرېږي په اسلام آباد کې د فیڈرل بورډ آف ریوینیو پخوانی مشر ډاکټر ارشاد د مشالډو د پښتنې په جواب کې وویل
سمگلنگ چې کوم دی نو دا زمونږ د اکانومي بالکل ملا ماتولو والا یو فیکٹر دی چونکې په ټول بارډر باندې په دې وخت کې په ویسټرن بارډر باندې دا زیات سمگلنگ زمونږ په ویسټرن بارډر باندې کېږي نو زمونږ فوج او دا شانتي چې کوم پیراملټری دی نو دا هغوی په نگرانۍ کې دی نو کو دا واقعا هم دا شانتي وشو دا کنټرول شي نو زما په خیال په اکانومي باندې به ډیر پازیټیو اثر وي
خو یو بل اقتصاد پوه په اسلام آباد کې د لرن رسپان اکانومي رپورټر خالق کیانی وایي چې داسې ګامونه د معیشت ښه کولو مستقل لاره نه ده دی وایي چې د سمګلرانو او ډالر ذخیره کوونکو خلاف اپریشن صرف 100 ورځې دوام کوي او بیا پخوانی حالت قائم شي
یہ بڑی سرپرائزنگ بات ہے کہ آرمی چیف کو یہ کہنا پڑا کہ جو فوجی افسران
مدد پر دټر د حیرانۍ خبره ده چې آرمی چیف دی ویلو ته مجبور شو دغه فوجانو کوټ مارشل بکیږي او سزاګانې به ورکول کیږي کوم چې پسمګل کې کړ دي د ملک په قانون کې اول نه لري سزا واضح ده او که څوک په داسې جرم کې ونیول شي دغه خلاف قانون ته پخپله حرکت کې راتلل پکار دي د دې لپاره د آرمی چیف او د وزیر اعظم د وینا ضرورت نشته چې دغه خلاف د قانون مطابق کاروي
وشي کله کې ضرورت کوم پېښ آئے کې اوس کو قانون کې تحت کاروایی کی جائے
تلوانه ورته چې سورو ځوانان د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ هم متعلقه درته حکم ورکړو چې د چینای تیلو سره او نورو د ورځنی ضرورت شیانو سمګلنګ په سختۍ سره ختم کړي راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
په کورم کې یو ځل بیا د سنی او شیعه وګړو ترمنځ د شخړو د پیدا کېدو وېره پیدا شوې ده د اندېښنې تر هغه وروسته مخې ته راغلي دي چې سنیان وایي شیعه قامونو د جرګې د سوي پریکړې په خلاف د دوی ځینې کسان نیولې وو خو شیعه قبیلی وایي چې نیول سوي کسان په مرکزی لارو نه بلکې په فری لارو باندې داسې حال کې د دوی سیمو ته ورغلي وو چې هلته د امام حسین د څلوېښتۍ د مراسمو لپاره امنیت سخت کړل شوی وو د دوی ترمنځ د حکومت په سرپرستۍ کې موجود جرګې مشرانو ویلي چې دوی به هڅه کوي چې دا مسله د خبرو له لارې هواره کړي او جنگ ته تر رسیدو مخکې ختم کړي طارق اورغزی نور حال راکوي
د کورمې سنیانو مشرانو دړکه ورکړې چې که په 15 ورځو کې مسافر په زبردستۍ قیدی کولو هغه اقدام پوښتنه ونه شي نو لارې کلو ساتلو په لړ کې لشي معاهدې به ووځي او پر دې عمل کې به دوی هم په خپلو علاقو څوک نه پرېږدي د صدې ملک عبدالعلي خان د اتوار پر ورځ ویلي په خپلو کې تر کېناستلو پس د شپږو قومونو مشرانو یو ځل بیا حکومت او جرګې غړو ته وخت ورکړی چې د ترسره شوي معاهدې لاندې له مخالف فریقه 2 کروڑ روپے جرمانہ واخلی
چیتہ جرگارو نغلا و دو دخ پوڑی پختانا و نکرا نو 15 تاریخ نا بعد مزید نو بیا تاریخون سو نغستو نو بیا با دا احتجاج اگر پری جاری بی چو پری فارمی که دا 12 کروڑ روپے و سننی شوی و دا کم موت کنن سدا خست نوی شوی
پا وام ستمبر دا برا کرمی پا کنجالیزو که مبینا مسلح خلکو د مقبل کوم سرور کسان هغه وختونه ول چې هغه هغلته معلوم شوی مرکزی لار پر ځای د کلی پر مقامی لار پر منزل تروان ول زای مشر مفتی نور بادشاہ مشال لډیو توای کله چې د موعده وکړه چې لارې به پر یو بل کولو ساتل شي نو دوی خلک ولی بیا رسار کړل شول
د کونجلې زای خلکو هغه خلک گرفتار کړل يرغمال جوړ کړل هغه بیا خپل انفرادي او د عام خلکو چې قانون لوس کې واخلي داشه عدالت قائم کړو
بل خو د کونجلې زو مشرانو د منل چې د مقبل سلور کسان نیولې ول خور سره لسبت سلوک ساتلو هغوی انکاری دی او وای په جماعت کې سو وخت پورې تر کې نولو پس واپس یې په عزت حکومت ته حواله کړی ول زای مشر نبی حسین وای مقبل سره نږدې علاقو کې پراته دي چې پر معلومو لارو هغوی تک را تک کوي خو هغه ورځ ځینې کسان د خپل معمول مطابق پاتې نه شول چې پر ضد کاروای وشوله نبی حسین زیاتوي په سیمه کې د امام حسین سربختی مراسم روان ول چې ورته سیکورټی سخت کړی شوی وه خو بیا هم تر منا کېدلو باوجود سلور مقبل ور باندې راغلل چې دا کار دوی خو نه بللو
کارنیل سا کې ساشي و س امهرام و دي سفارې د غوړې د کې شو کې د غلارې باندې خځې چې و جلو شنوي دي سکیورټي مو ذمہداري مخبل خلو تاسو به دي شي کې نه بارځوي اغه مو سره هماهنګي په دې خبرې باندې وکړه چې په دغه روډ بنرچی وښ دا کا سون په دغه ورې زبان دی ملیشا وغه وتی ایڅ ماڅه دوی زبردستې سپه د غلیار روغلل
بلخو په دغړه د حکومتي جرګي یو مشر ملک عزت ګل مشال وډیو ته د ګل پور ازویلی دا ډیره خبره ده چې سیمه مشران د بدل اخستلو پر ځای له حکومت تر شی موایده لاندې د کاروای غوښتنه کوي. ګل زیاتوي که څه هم د موایده کوم شوي خلاف ورزي جاج بدوی اخلي خو د جرګي رابللو ذمواري پر حکومت دا چونه د پوره کېدلو لپاره به ډیر زر غوښتنه وشي.
جرګه خو په خپل سر نشي تللی کنه، موږ د حکومت جرګه یو. حکومت ته موږ خپله چې جرګه کوم غونډه کوم بیا کمیشنر صاحب ته دا خبره کوم چې ته دا جرګه واستوه
په کورما کې پر وم جولای شروع شوي جنگونه تر هغې بند شول چې د حکومت په سرپرستۍ کې ورغلي د اورکزو همګو او کوهاټ مشران هغلته د شی سنی ډلو ترمنځ امن معاهده په کولو کې کامیاب شول. په 13 جولای تر سره شوي معاهده کې دي چې لارې به د خلکو سهولت لپاره کولو ساتلی شي او چې په کم ځای کې داسې ناخوښه پېښه رامنځته شي نو خلک به حکومت سره تعاون کوي چې اصل ملزم ته ورور رسیږي. معاهده کې دي چې کوم فریق خلاف ورزي وکړي نو جرګه او حکومت بورنه 2,00,000 روپۍ جرمانه اخلي او د هغه خلاف قانوني کاروایی عمل کې راولي. طارق ورغ سه مشال رادیو پېښور.
په پاکستان کې د نوې ډیجیټل سرشمیرنې پر اساس د انتخاباتو کمیشن لخوا پر 99 حلقه بندیو نیوکې دوام لري. پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل پارټي ادعا کوي چې په لوی لاس د پښتنو نفوس او په ټاکنو کې د هغوی د حلقو شمیر کم کړل شوی دی. د ټاکنو کمیشن دا نه مني او وایي چې د نوو حلقه بندیو ابتدایي لیست د آبادۍ له مخې جوړ شوی او حتمي شکل به یې د نومبر په پای کې جاری کیږي. خو یادو ملتپالو ګوندونو ویلي چې له پښتنو سره زیاتی روان دي ځکه چې د دوی په وینا کله حلقې کمې سي نو په پارلمان کې به د پښتنو سیمو چوکۍ هم کمیږي. غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند تور پوری کړی چې په نوې ډیجیټل سرشمیرنه کې د قبایلي ضلعو په شمول پښتونخوا او بلوچستان کې د پښتنو آبادی لږه حساب شوې ده او بل دا چې په پښتونخوا صوبه کې د قبایلي ضلعو د زم کولو وروسته د یادو سیمو د قومي اسمبلۍ سیټونه هم د 12 ته راکم کړی شوې دي. په دغه اړه په پېښور پریس کلب کې د اکتوبر په 2 نیټه د خبری کانفرنس وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خیبر پښتون صوبائی مشر ڈاکٹر محمد علی مشال ریڈیو ته وویل
هر کال چې سمرا آبادی د دنیا زیاتی کی دا دغه بالکل نه پکای د پاکستان گروتھ ریٹ د بین الاقوامی د اقوام متحده د سټیټسټکس مطابق 2.15 ده منګ ته راکړه 0.1 منګ دا خبره کو چې دا غلط ده او زمنګ دا خبره چې کم ده د حقایق مبنی ده. آبادیان په ټول ملک کې کم ده 15 چنده زیات شوې دي. زه وسم د پټا فخل کو غکم چې هر سړی درغه دا پښتنه ته وکی زمنګ دا سټونه ولي کم شو بیا به هر کامیاب سړی کچر منګ دا کمپاین ونه چلو خلک به نا خبره پات شي او منګ د سیاسي ګوند پیسې د خپل حق غنو چې خپل ولس داغه په مسایلو پوه.
د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی په خوانی غړي میر کلام وزیر مشال ریډیو ته وویل چې دوی به ولسته په دې خبره آگاهی ورکوي چې د دوی د آبادی د کم حساب په وجه او د دوی د پارلیمان د سیټونو کمولو په وجه به د دوی سیمو ته لږ مالی وسایل ورکول کیږي.
کوشش به د احتجاج جلسه جلوس هم کوو او بل د ولس د آگاهی مونږ ډیر کوشش کوو چې په دې باندې مونږ عام خلک پوه کړو چې کوم هم د قبایلي علاقې زمونږ د سینټ هم 4 سیټونه په هغه کې ختم شول، زمونږ شپږ د قومي اسمبلی سیټونه هم په هغه کې ختم شول. نو مونږ اوس هم دا خواست کوو چې د قبایلي علاقې چې کوم زاړه حساب سره سیټونه وي هغه د خپل ځای بحال کړي.
انتخاباتي کمیشن تر هغې وروسته د سپتمبر په 18 نیټه د نویو حلقه بندیانو ابتدایي اعلان وکړ چې د پاکستان د شریکو ګټو شورا د اگست په میاشت کې د هیواد د لومړۍ برېښنایي سرشمیرنې نتیجې تایید کړې چې له مخې د پاکستان آبادی څه د پاسه 241 میلیونه ده چې پکې د قبایلي ضلعو آبادی خواوشا 50,00,000 ښودلې شوې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ترڅنګ عوامي نېشنل ګوند هم په نوي حلقه بندیانو او نوي ډیجیټل سرشمیرنې تحفظات لري. په دغه لړ کې د پوښتنې په جواب کې د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان د اکتوبر په دویمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند پریکړه کړې ده چې په دې معامله به په عدالت کې یو خواست داخل کړي.
یو خو زمونږ آبادي کمه خلله، دویم زمونږ د قبایي علاقو خلک خو اکثر په یو ځای په بل ځای اوسېږي، نو په کار ده چې د هغې اندراج کېده کې نو زمونږ خو په هغې د ټول نه منتشماری باندې زموږ غټ تحفظات دي. دویم چې کوم حلقې بدلکلي موږ ته حیران شو چې دا دغه حلقو د چنچولو په دې کې ضرورت شو ټیک وا خپل زړو مان ټیک وا زما خیال چې دی دی ورسته دی الیکشن کمیشن سبل سوچ دی چې الیکشن ونه کول واړی وړي چې مونږ سره ټول پارټیانی لوان دي الیکشن کمیشن ته غدې نه نیو بیا عدالتونو ته خبر وړي رب دي شي.
د چارواکو لخوا تر دې دمه د ملت پالو سیاسي ګوندونو د دې تازه نیوکو په جواب کې سر رد عمل مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې د پاکستان د شماریاتو ادارې په نوي ډیجیټل سرشمیرنې راپورته شوي بیلابیل اعتراضونه رد کړي وو. د نوي سرشمیرنې د رسمي منظورۍ وروسته د ټاکنو کمیشن د سپتمبر په 28مه نیټه ویلي دي چې ولس کولی شي چې په نوي حلقه بندیانو خپل اعتراضونه د اکتوبر د 28مه نیټې پورې په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن مرکزی دفتر ته راوړي، او د نومبر په 13مه نیټه به د ټاکنو کمیشن د نوي حلقه بندیانو حتمی نوملړ خپروي.
د بر جنوبي وزیرستان د شکتوی سیمې خلک وایي چې هلته جرمونه ډیر او پولیس کم دي. دوی مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په زرګونو خلکو لپاره یو تانه ده، او هغه هم د دوی په وینا ډیر لري په لده کې ده. دوی غوښتنه کوي چې که د پاکستان ریاست په دغه سیمه کې امنیت غواړي نو پولیس تانه دي ورته په داسې شکل جوړ کړي چې عمله پکې پوره وي. ځینې ځمې ویلي چې په شکتوی کې د پولیس تانه جوړولو وړاندیز او غوښتنه مرکزی حکومت ته لیږلې ده. پادیاڑنور تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورٹ کې اورو.
د تحصیل شکتوی سیمې مشر ملک سید انور ویایی چې د شپېته زره خلکې آبادی د پورا د پولیس تڼا نشتا، او د سیمې خلک یې اویا کیلومتره لرې د لادې تڼې ته په تګ باندې مجبور کړي شوي دي.
دا تقریبا د وزیرستان کا دریم ایسا نوی تلوارم ایسا د رقبے په لحاظ سره ایریا دو 60,000 نفوس بندے آبادی مشتمل دو 75 پورے وڑو وستر کلی دی پکشے شکتی تا تقریبا تلور کو لکی جی چه دے تحصیل درجہ ور کری شوی دو 53 پورے نہ دے تحصیل انتظامی سا انفراسٹرکچر ستا پکشے او نہ دے پولیس ولتا موجود گیشتا دائی کا خال تا چا مشکلات پیش سی دے پولیس پا حوالا نو یہ دے پورا دیر دے لادا تدریمی لادا تقریبا دے شکتوی نات 70 کلومیٹر لرے پروتائی نو پچار دادو چے شکتوی شے تحصیل بیلڈنگ ہا جوڑ شی او سرا دے پولیس تانا ہا جوڑا شی چے خلق آغا کم بنیادی ضروریاتی چے آغا ویریفیکیشن وی آغا ایف آئی آر وی آغا بلا تدا تے خبر آوی دے لا انفورسمنٹ پا والا بندے چے خلطا ورا تا فخپل چوکاٹ بندے سہولات موجود شی.
دے سراروغا ویلیج کونسل چیئرمین اساق ماسید ویائی چے دے سویلی وزیرستان اوتویشت سوا پولیسو کشی زیوت شمیر کاسان دے خپلے ڈیوٹائی نا غیر حاضر دی چے پواجہ یہ پس سیمو کشی غلے زیوت شوی دی او دے زیلے امن خاروب شوائی دائی.
پر وزیرستان باندې تحصیل سراروغا دولت اتونا دو په مکین او په لادا باندې اتونا دو په سرویکی باندې او په تیار باندې دا ستونې دي په دا باندې ته 2800 پر لګ بګ پولیس تعینات شوی دی. په دې میزون سراروغا چې کیما تونا دو په دا باندې 500 پر کسان تعیناتی خو په داک شه په تونا باندې موجود شل کاساوی چې دا ډپټی کو او داسې یود وکا ساته کوټکی په چوکای باندې یود ودی امارغزی او د احمدوان په چوکای بندے ڈپٹی کا بھی نور ٹوٹل چیکنگ دی داغا ڈپٹی بندے حاضر نہ دی حالات ریس پر ریس خروپی جی علاقہ کشے غلی حاکی جی ٹرانسفارمری اوری دے اپر وزیرستان ڈی پی او چیکنگ دا دا زیلا کانگ بدے موجود دا نو اول غشتنا دا دو چے ڈی پی او دا خپلا زیلا تا لورشی پا خپلا زیلا بندے دا دفتار جور کو پا دے غیرنگا پولیس لائن دا ہاں پا خپلا علاقہ اپر وزیرستان بندے آگا پا ماکین وی کا پلادا وی کا سراروغا وی کا بلا ایریا چی چیر شہوی پولیس لائن
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي وشتنې د پولیسو مشر ملک حبیب خان مخې ته کښې شوې. هغوی وویل چې د تحصیل شکتۍ د پوره و د تڼې منظیري زر وشي.
توي پولیس سټېشن پروپوزل الريډي مونږه سولین دي او دا پایپ لائن کې ان شاء الله دې سرو شکتوي کې مونږ اسټابلیش کوو پولیس سټېشن پولیس لائنز پولیس هډ کوارټر چې دی هغه هر پولیس اسټابلیشمنت لپاره ډېر یو اهم ځای دی چې زموږ ټول کار چې دی هغه پولیس لائن او پولیس هډ کوارټر نه چلي هغه پروپوزل مونږه الريډي اتارټیز ته پټ کړی دی الانګ وی ڈی پی آفس او هغه اوس یو څو ورځې کې میټینګ دي ان شاء الله به فائنلایز شي
د سویلي وزیرستان پر اوسه دن کې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کې د پولیس نظام فعال کول د پوره د بیړواندي ګامونه پورته کړي چې پولیس یې په خپله د ضلع امن حالات شک کولو قابل شي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو ته د مشال ریډیو اونیزه خبرونه مشال ریډیو مجله وړاندې کوو. د خبرونه په تکراري توګه خبریږي او کوربه یې نجیب عامر دی.
د مشال ریډیوي مجله د مشال ریډیو ګلالی اوریدون کوستړې مشه د مشال ریډیوي مجله د زه نجیب عامر در سره یم. دا اونۍ را سره په خپرونه کې له قندهار زموږ فرهنګي ملګری عبدالواسع حسیال صاحب میلمه دی. حسیال صاحب په برخه باندې ډیر زیات کارونه دي، فرهنګي خدمتونه یې کړي دي، له همدې په افغانستان کې دی، له قندهار را سره د واټساپ له لارې ملګری شوی دی او دوی په برخه ډیر کارونه دي. خو یو کار دا دی چې د افغانستان د کندهار سیمې د نامتو هنرمند ارواښاد عبیدالله جان کندهاري پر ژوند او فن باندې هم کار کړی او کتاب یې لیکلی دی. عبیدالله جان کندهاري د افغانستان یو خوږ ژبې هنرمند و که په فارسي ژبه کې یا د فارسي سندرو کې موږ د احمد ظاهر د ځوانۍ مرګۍ ارمان کوو خپه کیږو پینو په پښتو برخه کې بیا د عبیدالله جان په تاند ځوانۍ کې مړینه د فن د مینهوالو په زړه د خفګان سفر اولی. نو اصیال صاحب، عبیدالله جان کندهارې څوک که اورېدونکو ته وپېژنئ؟ خلکو خو سندرې اورېدلې خو کېدای شي ډېر خلک نور معلومات ورباندې نه لري.
ډېره مننه امیر صاحب. لومړی تاسو، ستاسو د راډیو ټول کارکوونکي او ستاسو درانه د خبرونې درانه مینوال او اوریدونکي سلام احترام مینه او درنښت په دې هیله چې جوړ روغ خوش خوشاله به یاست. تعارف مو تاسو مخکې وکړئ. ډېره مننه
کوم.
عبیدالله جان کندهاري څنګه چې د نامه سره کندهار لیکلی یا لیکلی، نو عبیدالله جان د کندهار د سیمې یو ښه سندرغاړی دی چې تقریبا په 1903 لمریزه نیټه کې زیږیدلی. تقریبا په 14 کلنۍ 15 کلنۍ کې یې سندرو ویلو ته مخه کړې ده. په کندهار کې هغه وخت یو شمېر سندرغاړي اوسېدل چې په هغه کې شاه محمد کندهاري و، ولی محمد کندهاري و، سید محمد کندهاري و، خپله استاد ناشناس دی، رحماني صاحب دی، سلیم کندهاري دی، نور او نور اوسېدل. خو د تقریبا په هغه ځوانه طبقه کې راځي، د ناشناس و، د رحماني صاحب و، د شاه محمد و، ولی محمد کندهاري څخه دی لږ کښته، یعنې د عمر په لحاظ دی وروسته بیا راپورته کېږي. خو د ده هغه ځانګړی سټیج دی، هغه ځانګړی پانې دی د سندرو په برخه کې، ډېر ښایسته ژغې دی، ډېرې ښې سندرې انتخابوي، ډېرې ښایسته سندرې وایي. دی بیا د په سیمه کې ډېر دغه وکي تاثیر و اغیز د ده ژغ پر خلکو ودرلودی. نو بیا هغه و چې د ډیورین د کرښې غاړې ته هم خلکو په اخترونو و جشنونو او نورو میلو کې بیا وی، مثلا په ګلستان کې ډېرې سندرې ویلې چې د ګلستان سازونه د سینامتو سازونه دي، هغه که د ډیورین د کرښې دې غاړې او هغه غاړې ته څوک اوسېږي، هغه چې کله د ده سندرې واوري بیا پوهېږي چې دا کندهاري سازونه دي یا دا ګلستان سازونه دي. همداشان تر کوټې پورې، تر پښینه پورې چې دا یو وخت د لوی کندهار یوه برخه هم وه، هلته هم دوی تللي دي، بېلابېلې سندرې ویلې دي. او په افغانستان کې په خپله په راډیو افغانستان کې، په ملي راډیو تلویزیون کې هم دوه درې سفتونه شته، د ملي رادیو سره هم تقریبا اوه اته سندرې ویلي دي چې دا د ملي سندرو په نامه یادیږي. همداشان یې په لښکرګاه کې، په هلمند کې، په هرات کې هم بېلابېلې سندرې ویلي چې د بېلابېلو جشنونو لپاره تللی وو. خلکو ډېر څه خوښاوه چې دوی پر سندرو لاسبری وو او غږ یې ډېر ښایسته راو.
صحیح حسیل صاحب، په دې ټولو موضوعاتو به خبرې کوو. سوکه سوکه درته وایي چې تاسو د ځینو نومونه خو واغستل چې عبیدالله جان کنداری چې کوم وخت کې سر راپورته کړ د موسیقۍ په نړۍ کې، کوم هنرمندان هلته هغه وخت کې موجود وو، د ده ملګري هنرمندان څوک څوک او ده خپله دا موسیقي د چا نه زده کړې وه؟
دی په اماتور ډول راغلی دی، علمي زده کړې د سندرو او موسیقۍ په برخه کې نه وې کړې. په کندهار کې هغه وخت هم موږ یو دسته ش سندرغاړي درلودل، لکه مخکې چې هم د ځینو یادونه ما وکړل، مثلا استاد ناشناس و رحماني صاحب و دوی دواله ژوندي دي خدای دې راته لري، شاه محمد کنداری و، ولی محمد کنداری و، سید محمد کنداری و، سلیم کنداری و، همداشان نور محمد و، استاد نور محمد. نو بیا د استاد نور محمد سره دی تقریبا ډیر پاته شوي دي. کله چې به د یو سندرې د ویلو چانس و، نو بیا به عبیدالله جان کنداری دوی ورواړوي چې ورسه. قرار قرار دغسې د نورو سندرغاړو سره یې هم ملګرتو کړی دی، خو اوس ماما نور استاد سره دی ډیر پاته شوی دی. هغه به ده ته لار ولیکو شول. بالاخره دی نور په دې برخه کې په ډیرو طرزونو باندې پوه سو. بیا د را یو افغانستان سندرغاړي هم اوریدل، لکه احمد زایر و رخشانه و خپل بیلتون و استاد سرهنگ و نور او نور. دغه تر څنګ هندي رادیو هم اوریدل چې په افغانستان کې د هند لپاره سندرې درلودې خپرولې. د هغو څخه هم ډیر اخذ کړی دی د موسیقۍ په برخه کې، چې ډیر هغسې هندي د طرزونه دي چې هغه د خپلو پښتو سندرو لپاره
یعنی اصل صاحب دا ویلی شو چې دی یو خلاق انسان و، که د هرې لارې ممکنه وه ده زده کړه کړې ده، چې د هندي راډیو اورېدلې ده، دا غزې طرزونه هم زده کړي دي، که احمد ظاهر یې اورېدلی، که په محفلونو کې استاد ناشناس یا دا نور هنرمندان شاه محمد استاد دوی اورېدلي، نو ده هغوی نه زده کړه کړې ده.
بلې، وه د یو خلاق انسان و په دغه برخه کې. هغه د چا خبره ده که ووایو چې یو نابغه انسان و، هم به مو مبالغه نه وي کړې، ځکه چې د ده ډېری سندرغاړي یا ډېری هغه دوستان اوس هم ژوندي دي. مثلا لکه ظاهر جان تبلیې، د ده سره د تبلیې اله ژغولې ده. دوی په خپله وایي چې موږ هرات ته تللي وو په یوه اختر کې، بیا هلته استاد سرهنګ هم راغلی و. نو بیا چې کله استاد سرهنګ یو سندره وویل، دی هم هلته ناست و، هغه سندره یې کچ مچ تر هغه ښایسته کاپي کړل. نو دلته چې کله موږ د کومو سندرغاړو سره خبرې کوو، نو دوی وایي چې عبیدالله جان کنداری په د موسیقۍ په برخه کې فوق العاده استعداد
درلودي. درنو اوریدونکو، تاسو مشال رډوی مجله او ریداونه پکې له ښاغلي عبدالواسی حسیال صاحب سره خبرې کوو. د زمونږ د کندهار د سیمې فرهنګي شخصیت ته کتابونه چاپ شوی دی، په بیلابیلو ادارو کې کار کړی، د عبیدالله جان کندهاری پر ژوند او فن هم یو کتاب لیکلی دی. دا خبرونه به روانه وي، خو راځئ د عبیدالله جان کندهاری په آواز کې یوه سندره ورو، له سندرې پس بیرته
راکړه. سادادر پر خاور افروچم، لکمار پر خزانه، سر مشرقه مغربا، ساده حسن وازیدی، سر مشرقا تر مغربا ساده حسن وازی دی دسایس بیان دی کی دی زمانہ پر زمانہ ما پر تا باند بایللی دردانے دا ندان سادا در پر خورا پوشا لکمار پر
دنوری دن کو سندرم ووری دا در وخد بدلجان کندهاری پاواز کی مشال ڈیوی مجلی تھگوگی او زمنگ ملما عبدالواسی حسیال صاحب دے حسیال صاحب درت وای چی عبید اللہ جان کندھاری پو ولسی مجلسونو کی ڈیری سندری ویلی ک ریڈیو افغانستان تا یا وخ کینو پیغام ٹیلیویژن بوم کنا دا افغانستان ال تیم سندری ڈیری ویلی دی
بل امیر صاحب عبید اللہ جان کندھاری ڈیری ولسی سندری ویلی جی دای شوکی سندر غاڑی و ډیر کله بداسی هم و چی زما په کور کې شادي ده ستا په کور کې شادي ده هلته شادي ده هلته پروګرام دی نو بیا به کله دای خبراو او د خپل موسیقي د ډلې او ګروپ سره به بیا راتلی هلته موسیقي کول نو د کندهار خلک دغه ته شوق وای معنا دا د شوق پیته ده یا دا د شوق سندرې دي او دوهم ډول سندرې دا وی چې هغه په رادیو افغانستان کې ویلې دي یا په ملي رادیو تلویزیون کې یوازې لپسین کړی دي او دا هغه تر څو درې حتی څلور موزیک د موزیک سټوډیوګانې درلودې چې په کابل کې سنټر موزیک او افغان موزیک واریانا موزیک او دلته په کندهار کې کندهار موزیک او په دا موزیکونو کې هم تقریبا ډیر لسوارلس د موزیک کې ویلې دي د دې ډیر هغه مینوال چې د سره ډیر راشه درشه د دغه اوري بیا چې کله یې په ټایپ کې واوي په رادیو کې د سندره واوري بیا په هیږي چې دا پلانې شوق دی دا پلانې موزیک دی په موزیک کې ارس پکې ویلې دي کوم داسې بیا په سلګونو نه بلکې په زرګونو سندرې ویلې
صحیح صحیح او په کورنۍ کې نور څوک د دن وړاندې یا رستو هنرمندان تیر شوي دي اوسې کورنۍ چیرته ده او څوک پاتې دي کورنۍ کې
دوی څلور ورونه و یو د نور محمد تر کې د حکومت پر مهال باندې قاص کړی چې ورک سود و هم ورور هم کشرای او په نکلنۍ کې ومر او بل ورور تر د کشر دی هغه حبیب الله جان دی هغه هم د عمل په کندهار کې وسیر او پاتو سو بیدلا کندهاری او بیدلا کندهاری په جار لسو اته پنځوس کله په جار لسو اته پنځوس کې دای د کندهار د شار څخه د سپین بولدک تخته پل لاري د ریګستان په لار باندې د ډیورین د کرس څخه اوشتي په لار باندې دوری د افغانستان او پاته دوری د کندهار او پاته بیا ځینې مغریزي کړي استاغه بیا د ایساروی د نیسی بیا یې په شهادت باندې رسوي نو د عبید الله کندهاری یوازې یو ورور د حبیب الله جان په نامه هغه په کندهار کې اوسېږي ما نور د کورنۍ هیڅوک هم نست
سندرې چا نه دی ویلې د نمخ کې ارستو
بله ما چې څونه پلټنه کړې ده کله چې مې دا کتاب لیکي نو بیا مې د ټوله کورنۍ پیدا کړې د کندهار شهر په څلورمه ناحیه کې اوسېږي بیا مې د دې ټوله کورنۍ وموندله اکاګان ورور او هغه څوک چې دوی سره راشه درشه لري قریبانې دي دوستانې دي هغه مې ټوله پوښتلي دي نو مخکې د دوی په کور کې هم سندرغاړی نه و او وروسته هم سندرغاړی نه سه یوازې عبید الله جان کندهاری د دغه کورنۍ څخه ګواکې راوچت شوی دی سندرو ویلو ته یې مخه کړې ده
درنو اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی د مشال رادیو مجله کې دا ونه عبید الله جان کندهاری پړه د پیژندل شوی لیکوال عبدالواسی حسیال صاحب سره خبرې کوو خبرونه به روانه وي خو د خبرونې په دې برخه کې د عبید الله جان کندهاری یوه سندره تاسو ته وړاندې کوو
مورستانی مکمل فطرتی پکشن غشتی اسمان شان شوکتی مورستانی مکمل فطرتی پکشن غشتی اسمان شان شوکتی زمانہ دید شاکر تشاہدہ تاریخ خمسہ صفاتی بخشن غشتی اسمان شان شوکاتی مورستانی مکمل پتراتی بخشن غشتی اسمان شان شوکاتی پکشن غشتی اسمان شام شوکاتی تا پالنی رد خار محباتی پکشن غشتی اسمان شام شوکاتی پکشن غشتی اسمان شان شوکاتی چراہ برد انقلاب دے ملاتی پکشن غشتی اسمان شان شوکاتی
دونکو سندره مو واورېده. بېرته را ګرځو ورځو کندهار ته. عبدالواسع حسیال صاحب را سره دی. حسیال صاحب مهربانه یاستئ، قدم راته وایئ چې د عبیدالله جان کندهاري ټول عمر څومره وو؟ په دې کې بیا هنري عمر یې څومره وو؟
بلې، تقریبا دی د 15 کال وو چې په شهادت باندې ورسېد. خدای پاک یې ټولو شهیدانو سره، د ټولو افغانانو سره. او د تقریبا په 14 کلنۍ 15 کلنۍ کې سندرو ویلو ته مخه کړې ده. یوازې یوه لسیزه، یا تقریبا یوولس نیم کاله سندرې ویلې دي. تقریبا یوه لسیزه ګواکې د سندرې وویل.
اصل صاحب دوی واده کړی او ماشومان یې وو کنو؟
ده واده کړی و، ده واده وو، واده کړی و. خو د واده تقریبا تازه شپې وې، څلور نیم میاشتې پوره اوښتې وې چې دوی ناڅاپه په افغانستان کې دغه د انقلابونو سره سم ډېری افغانان جې ته وهڅېدل چې باید هېواد پرېږدي او نورو هېوادونو ته مخه کړي. په دغه حالت کې د ده سره خپله مېرمنه هم ورسره وه چې متاسفانه مېرمنه یې کونډه سوله او دوی ته شهادت ورسېدی. اولاد یې هم د مېرمنې څخه
او تاسو د هغوی پر ژوند او فن باندې دا کتاب چې ولیکو، د دې خیال څنګه ذهن ته درغې او تاسو څو کاله وړاندې دا کتاب چاپ کړو؟ په دې کتاب کې څه دي؟
دا کتاب عبیدالله جان کندهاري څوک وو؟ د دې ځای څخه راپیل کېږي. اول د دوی کورنۍ ته رجوع سوې ده چې دوی وپېژنو چې د ده پلار څوک دی، نیکه څوک دی. د کندهار ښار په کومه سیمه کې چې اوسېږي، دلته د کومې خوا څخه راغلي دي. همداسې بیا د دوی کورنۍ وضعیت دی، همداسې د ده زده کړې دي، د ښوونځي زده کړې دي، همداسې د ده هنري سفر دی، همداسې د ده شهادت دی. همداسې البته دا به ووایو چې د دوی مېرمنې درلودې، د دوی مېرمنې درلودې، دواړه کونډیانې سوې، خو اولاد یې نه درلودې. د هغو مېرمنو برخلیک یې څه سو، هغه مېرمنې څه سوې. په دغه کتاب کې ټوله پلټنې ترسره سوي.
اصل صاحب، تاسو فکر کوئ چې د عبیدالله جان کندهاري پر ژوند او فن باندې څومره کار چې وو هغه تاسو وکړو کنه؟ اوس لا نور کارم پې په کار دی، ځینې اړخونه داسې شته چې تاسو یا نور لیکوالان پې نور کارم کولی شي که وخت داسې زمینه برابره کړه؟
بله په مخکنی پښتنه کې هم تاسو یو شی مطرح کړی، البته هغه پښتنې دوه جزء درلودل. یو یې دا و چې تاسو ولې دا کتاب ته مخه کړل، که اجازه راکوو زه به اول دا ووایم ولې زه وهڅېدم چې عبیدالله جان کندهاري پر هنر باندې کار وکړم. زه ډېر وړکی وم، کوچنی وم، نو موږ هم د کندهار ښار څلورمه ناحیه کې اوسېږو، یعنې عبیدالله جان کندهاري زموږ د کوڅې هم دی ګواکې. کوچنی رادیو په برنده کې پرته ده، زما مشره خورکۍ ده، هغه ناسته ده، خبرې کوي. کندهار رادیو چالانه ده، کندهار رادیو سټیشن کې د عبیدالله کندهاري دا سندره چالانه ده، یا په کندهاري سلا لګیږي ښایسته کندهار ډېر ډېر یادومه نه هېریږي که هر څه هېروم. زما خور ما ته مخ راواړوي، وایي دی داسې یو څو ورځې تر مخه یو چا شهید کړي، د یوې ډلې نوم یې یاد کړي چې هغه وخت یوه ډله دلته واکمنه وه تقریبا. دی زما ډېر په ذهن کې سو. کله چې زه راپورته شوم، زه د ښوونځي شوم، زه د مکتب سولم، یا به مې هم د سندرې کله کله اورېدلې. نو کله چې د جې سولم چې زه قلم پورته کړم، بیا له شمرغه هغه وخت زه کندهار کې د یوې مشهوري رسنۍ سرغه رهبر خبریال وم. ما هم موټر درلودی، ما هم ټیپ ریکارډر درلودی، ما هم کمپیوټر درلودی، ما هر څه وسایل ټوله درلودل. نو بیا چې به کله یو خوا ته تلمه د خپل اصلي کار تر څنګ به مې د عبیدالله جان کندهاري په اړه هم د ځینو هغه دوستانو سره چې د عبیدالله جان کندهاري سره نږدې پاته شوي دي هغه به مې ژغوله. نو بیا ما هڅه وکړه، کوشش مې وکړ چې عبیدالله جان کندهاري پر هنر باندې، د ده پر ژوند باندې، د ده پر هغه برخه کې چې دی په فرهنګي چارو کې پاته شوی دی، او په یو برخه کې خو ګواکې موږ هم فرهنګي خلک یو، د لیکوالۍ تر څنګ، د شاعرۍ تر څنګ چې زه یې کوم، د هغه تر څنګ مې بیا هغه خبریالي چې مې کولې، هغه څېړنه چې مې کوله، دا مې بس یو ښه لاسته راوړنه وبلله چې یو څوک په کندهار کې کار کولی شي، هغه زما همزولي، زما فرهنګي ملګري، نو هغه به زه یمه چې زه کار وکړی شم، ځکه چې ما ته ښه زمینه برابره وه چې بالاخره پردې مې ډېر کار وکړي. او دی مې د ده جسد مې د تقریبا د شپږ دېرش کلونو څخه کندهار په ریچې کې وموندې. بیا مې کندهار ښار ته رانتقال کړ، یو کندهار ښار کې مې د پنځمې حوزې سره څیرمه د فرندان په سیمه کې چې یوه ځانګړې سیمه د سیمه ییزو خلکو لخوا څخه راکول سول، تقریبا لس جریبه مځکه ده. بیا مې د ده تدفین هلته وکړي، او دی مو هلته د دوهم ځل لپاره په داسې حال کې خاورو ته وسپاري چې د کندهار زرګونه انسانانو په هغه جنازه کې ګډون کړی.
الله پاک دې ستاسو د خدمتونو اجر درکړي. نو تاسو راته ویل شئ چې اوس خو تاسو په کتاب ولیکه، نو نور کارم په پکار دی، ځکه سبا ډیجیټل زمانه ده، مستند فلمونه هم پرې جوړېدلې شي، ډاکومنټریانې تاسو سره به هم ډېر مواد وي. نو آینده کې اوس خو حالات داسې نه برېښي په افغانستان کې، خو آینده کې تاسو څه فکر کوئ د عبیدالله جان کندهاري پر تیر شوي ژوند باندې څه کېدای شي نور؟
ولا الته امیر صاحب د ده د قبر ځای چې دی، د ده د مزار، نو د ده مزار تقریبا د ده هجره لس جریبه ځمکه ده. هلته ما ویل چې د ده شایسته مزار جوړ سي، د ده لپاره شایسته ګنبته جوړه سي، د ده لپاره هلته مراجعین چې ورځي د تفریح ځای به وي، هلته به یو مسجد وي، هلته به بیا څوک لمونځ کوي، او په یو بل کونج کې به بیا د ده دپاره یو خانقاه وي، بیا به هلته موسیقي والا راځي، بیا به هلته د ده پر ژوند او هنر باندې غږیږي. خو هغه د حالات افغانستان غیر دغه سیجي چې څوک د راتلونکي په اړه هېڅ فکر نه شي کولی. او بله خبره دا ده چې څه موده تر مخه زه په کندهار ملي راډیو تلویزیون کې د ادبي خپرونو مسؤول ومه، نو ځینې داسې سندرې ویلي چې مثلا لکه ښایسته کندهار ډېر ډېر یادومه نه هېریږي که هر څه هېروم. بیا به مو کیمرا واخیستل، د ځینو ښایسته او تاریخي سیمو عکسونه به مو واخیستل، د ده د سندرې سره به مو مل کړل، بیا به مو په تلویزیون کې ورته خپروله. نو دا یو ښه برجسته قوي ټیم ته چې هم په فزیکي لحاظ قوي وي، هم په مالي لحاظ قوي وي، هم داسې یو ښه تخنیکي ټیم وي، دغسې یو ټیم بیا کار کولای شي چې دغه د عبیدالله جان هنر ته نور رونق هم ورکړي او نور یې هم وځلوي. متاسفانه زه یوازې یم، ډېری خلکو را سره ژمنې وکړې چې دا به کوو، دا به کوو او ها به کوو. متاسفانه تر اوسه عملي جامې هیچا نه دي اغوستي په دغه برخه کې چې نور هم زما لاسنیوي وکي او ما سپورټ کې په دا برخه
مننه سیال سیب. الله پاک ته هغه ورځ راولي چې خلک په رښتینی معنا له هنر او هنرمندانو سره مینه هم وکړي او د هغوی سره کومک هم وکړي. په افغانستان کې له څو لسیزو راهیسې هنرمندان په ورته ډول چې عبیدالله جان وژل شو وژل کیږي، کوم چې ژوندي پاتې دي د هغوی د موسیقۍ مخه نیول کیږي. څه فکر کوئ د ولس مینه د هنر سره داسې لارو نه کمېدی شي که نه؟ ولس خپله مینه په هر حال کې د خپل هنرمند سره او د خپل هنر سره جاری ساتي.
بله، که هر څومره محدودیتونه ولګیږي خو بیا هم څوک چې په کومه برخه کې د هنر او موسیقۍ سره مینه لري طبعا هغه به پالي. که دلته په کور دننه کې نه وي، په افغانستان کې نه وي، که چیرې نور هیوادونه ته ولاړ شي به هلته د خپل هنر پالي. مثلا موږ استاد ناشناس یا رو رئیس چې هغه د کندهار دی، هغه به هر کړي کله چې هلته دغسې یو پروګرام وي بیا دی راځي سټیج و دریس ته راځي میدان ته کېږي سندرې وایي. رحماني صاحب همداسې دی، عبدالروب کندهاری همداسې دی، نور سندرغاړي زموږ فرهادریا او نور چې دا مهال د شمال غژوندیږي هغه کله هېواد څخه بهر هم وي، خو کله چې د افغانانو یو جشن ته یو محفل ته او یو پروګرام ته ورسي حتمي سندرې وایي. نو د سندرو ویلو څوک په زور باندې څوک نسي راګرځولی. معلومه خبره ده چې په ځینو مواردو کې به سانسوري محدودیتونه به وي، موانع به وي، خو څوک د خپل شوق ذوق څخه تقریبا تر ډېره ځایه پورې راګرځېدای نسي.
بالکل، موسیقي یو طبیعت د انسان لکه طبیعي سیزونو سره مینه ده، لکه د سیندونو د بهیدو چې څوک مخه نشي نیولی، لکه هواګانې چې چلیږي څوک نشي سارولی، د باران مخه نشي نیولی، همداسې د موسیقي مخه به هم نه نیول کیږي. الله پاک دې هغه ورځ راولي چې افغانان په آزاده فضا کې موسیقي واوري هم په خپل موسیقي وکړي. سیال صاحب ستاسو له هڅو ډېره مننه، او موږ سره ستړي شوي له کندهار را سره وای د واتس اپ په لار باندې. کور مو ودان، ژوندي اوسئ، په اخره کې څه پیغام لرئ؟
ژوندي اوسئ، خیر اوسئ، امیر صاحب شاد و آباد اوسئ. ستاسو راډیوي خبرونه زه ډېر کله تعقیبوم. هغه افغانان چې په بهر کې اوسیږي د افغانستان لپاره، د افغانستان د هنر او فرهنګ لپاره، د افغانستان د دود کلتور او کلچر لپاره کار کوي، په هغوی باندې موږ ویاړو. نور دې هم هڅه او کوشش وکړي دلته په سیمه کې چې کوم افغانان دي هغوی دې دغسې په بېلابېلو مواردو کې په رسنیزو ډګرونو کې را وژغوي، د هغوی ږغ دې واوري، ږغ دې تر نورو ورسوي، هغوی دې نور هم په دې برخه کې خپلو کارونو ته متوجه کړي، هغوی دې نور هم هڅوي. معلومه خبره ده چې افغانستان د انقلابونو کور دی، د انقلابونو څنګو ده. یو وخت په انشاءالله الرحمن شرایط دې ته جوړیږي چې له شمره اوس هم ډېر داسې سانسور نشته. مثلا که یو څوک په موټر کې د ځان سره موسیقي اوري چې هغه ټولنې ته ډېر په اصطلاح د خطر زنګ نه وي، په خپله کوټه او کور کې اوري څوک داسې ډېره نیوکه نه پر لري یا نه پر کوي، عمومي ډول د موسیقي سره بنده شوي. خو بیا هم هیلې او امیدونه شته چې دغسې یو فکري بدلون به راځي په بېلابېلو برخو کې به د شوالي مخته ځو انشاءالله الرحمن.
انشاءالله هغه ورځ د خدای پاک په موږ او تاسو ټولو باندې وویني. او ډیره مننه سیال صاحب. درنو اوریدونکو تاسو ټولو نه هم مننه چې د خپرونې ته غوږ وی، تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. خدای په امان.
لا پخوا می په خنجر و ځان وهلی، زموږ ګام په نشتر وهلی، یا وای د زړه پر سر باندې وشتلی، را خبر می په عشق نو کور کلی، زما په شان و بندلی غم سپالی، ځواني مرګ و چې میار نو وکړی دالی، ځواني مرګ و چې میار نو وکړی دالی. پر مزار بلے دلائی لکا شما، بلے دلائی جڑے دلائی لکا شما، پر مزار بلے دلائی لکا شما، بلے دلائی جڑے دلائی لکا شما. Thank you.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.